په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ په رواني اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوسمهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندویه ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېلو. په داسې حال کې چې پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 170 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه له زندان څخه 120 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستن شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې دیره غیر قانونی افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي. خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي په تیر یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سکل د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سکل د تیرو کلونو په پرتله کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر تاوان واوښت. د ناروې یو جګپړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونۍ غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا کې پوتین په دې باور نه وای خپل سرتیری باید د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولی. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسیې ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. او اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان کړی چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېږدي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو دور کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شپه غواړم. د خبرونه ماته روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه مشته لږه رسیږي. یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو اوس تاسو یوازې د نړیوالې شمیرې له لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډېر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خپرونې پخوا د اف ام څپو له لارې خپرېدلې چې زموږ ګڼ شمېر اورېدونکو دغه خپرونې په اسانۍ سره اورېدلې، خو اوس دغه خپرونې یوازې په منځنیو څپو 12.6 او یا هم لنډو څپو 19.25 او 25 له لارې اورېدلی سي. خو لکه څرنګه چې موږ پخوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري کولای سي خپل پیغامونه د واتساپ لارې راوړئ، او تاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راورسیږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د خپلو هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیکه هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوی دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوی دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچيري باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوی دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وات وکړو پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منیر احمد وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پاتله معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-25 0-22-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمې اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی. دوه کال کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0-15-23-6-4 شماره تماس ونستی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو د اوبدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی. دوی یو د سترګې دی او د راستي سترګې باندې لږ ښه حاله هم شته. هسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نو لا بیا د نولا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوی دی. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کول ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې دې څنګه هله کو چې نمبر دا پیغام مې شر کې چې کوم سمان ته معلومات نمبر سره دې چې کوم په دا شمارو اړیکه وي چې کوم دې شمې یا ولا شمارې چلاته صفر و ات پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شماره زه دا وایم صفر و سو پنځه اتیا و سو یو نوي صفر یو نوي او د ټلیفون بله شماره ده د سیم شماره ده صفر و سو دوه نه سو شپېته درې سو دوه اتیا ټلیفون شماره زه دا وایم صفر و صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په همدې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه هلک حبیب نومیږي د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه درېمه حوزه بولان کې کور دی نو راسته سپیکر چې نادرک سره هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي صفر و صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات د مای زوی د میوند نمیږي تر کالی په تندې تقریبا شلو ته کېږي له کور نادرکه زوی د هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو درنو که درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک ازادي راډیو اوري او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تایو روشن صاحب ته زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدا لزه د کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمې څخه نادر کسه وې دی نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي نه درکسه وي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوې ته ورکوو نو دا اړیکه نیولو لومړنۍ شمېره د افغان وسیم 0 0 1 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا م تکرار کړم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0 0 شپږ درې سوه دوه نوي اووه سوه اته او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 4 6 9 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ خدای په امان
نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته په دغه نمبر زنګ ووي سلام علیکم
ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 5 0 5 1 9 5 شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 5 1 5 1 9 5
سلامونه نیکیل احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم هلمند مشبه است زلپکار ځواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 02 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 02 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 03 3 4 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 3 4 1 1 2 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتالیا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپراتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، سپر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 03 4 3 6 5 روسیې کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په نامه.
سلامونه دا زده رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال شمارې ورته وایي. لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 5 5 5 4 0. ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 4 5 4 0 9 3 5 8 4 4 5 0 9 4 0 1 0 1 0 1 0 1. افغان نمبر 0 5 9 4 0 9 1 0. روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر فای نه شر کې او په بار بار نه شر کې. لتا سو نړۍ مننه تل دی وی آزاد یو ژوندې دی وی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله فمان.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نومه یې ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کرنگ شنه گره ده واس بنا گره سپنه سوی اغتین کشنوینو تنوی جلس و علیه السلام
گران اولارم تاسو خپل ده تلفون شمیره نو ذکر کری نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زاوریدونکو ته لولم 00213103162 شمیره بیا تکرارم 01103102
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم 00 و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو شمیره بیا تکرارم 00 و صفر شپر چلور چلور نه نه ات دو
السلام علیکم ورحمت الله لیکی تراغلی قریه اسدالله هم در پاریه بلایت چلگزی دول سوالی چخ نزدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات للی دی دره کې نست نور الله نومېږي د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژونه یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا اته کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره یو واري پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورغلم هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شمیره یو وار بیا 0 8 3 3 4 5 8 شمیره یو وار بیا 0 8 3 3 4 5 8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میدګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 سګریټ یا 3 سګریټ لګولې و دغه پر دلاس باندې اسکه شکړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سړي څخه نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید دغه 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مونه زه السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتیس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکې سر تکریا زما یو خوري بیا ته میاشت مخکې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړې مې د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دي نیکونو یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورور چې درک ولري د شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 3
زموږ دغه ورور د دغه ورکسوي کس په هکله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې درې پلا اته 5 1 2
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینور د کلسم تماس ته ورسېدم مجھے ورک عزیز عروج کا نام ہے محمدین داج عثمان زید ملک مدین نظام الدین تاج الدین اور محمد رسول اور محمد امان ارور دے تقریباً دو طالبان پاغبل حکومت کی دوش کال مسئلہ در قصہ ہوئی نونن شاہ زنگ رات ہوئی چھ پن احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ وحلے دے شدا غصرے ہلمن ولایت مساکلہ ولسالی کی مشکل ہوئی از ما جا یا محمدین پخپلا ہوئی یا دغه اختر محمد مخدوم اوری نو مهربانی دی وکي په دغه شمارو د ما سره تماس ونیسي اې طالا شماره ده چې پر وسته واته اتیا درش پته اویا درش شماره زل بیا وایم وسته واته اتیا درش پته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسته واویا چې پر واویا درش پته شپته دریا اویا چې پر دوا اتیا شمارا بیا وایم صفر واویا شپته دریا بیا صفر دوا کیا مننه خیر دې سي د ازادي شور کاخمو وسغه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا شاغ دا سره حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څوم ستاده شماره راخسته ته د زنګوي ته معلومات سوې دي نو بیا باندې چې په دغه کوس مصر تماس کړئ السلام علیکم
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخښه سي باور سمان د پرښتو وطن خوښ پدې اتنا روان زموږ یو ملګری دا غوور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اری وا شماره درته وایم چې صفر اوسه وښ پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رښتیا صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اری بش مره بیا ما صفر و شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپږ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادو ما صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان
دا زادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کازو جلس مې سکیر چورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګې د کلي اوسیدونکو دی عمر اوس یې ښکاله دی په رنګ غنم رنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که او بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پروژدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پړ اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا ته ما ته رنگ وي صفر و صفر و یو څو څوار لس تر څو شپور دی ازادي راډیو ته د هلمند ورو چې مر ژغ نه شرکه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهرباني سره دې ماتا په دې شمیره اډیکا ونیسی صفر و سوا څلور اویا درې سوا شپېته اته سوا دوه نوي بل شمیره ده صفر و سوا شپږ شپېته اتیا و تا درش نوی سلام علیکم
پا پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چالي غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211415
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې، اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل و ټول په اصطلاح ارواپوه نه وو. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه وو. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال وو، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې یا مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کړم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابېږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب سي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په اوایلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده وغیره. اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په همغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه می پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بلاخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازله وتلم او راتلم. بلاخره آرام آرام درسونه سولو، سیمینارونه سولو، بلاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سمه او بالاخره کله چې همدسې مخته تلمه زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړه چې زه باید دا رشته صحیح ووایم او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړه چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي کړي وایي د یو استاد په اسطه ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شومه بالاخره استاد شومه په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلمه پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح یې ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان نه لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایسته یې د هغوی عکس العمل څه دی
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد په سترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد دسې به سي استاد هغه سې به سي زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طب یې وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطح سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکټران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا حتی راځي ځان اروپو تراشي نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده بیا وروسته نور خلک راپیدا شول اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخړلې د رښتې د ما د زړه وینې وخړلې د رښتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي هندوان دي ترکان دي امریکایان دي کاناډایان دي آلمانیان دي روسان دي خلک اوري پیزني خلک علاقمندي لري مطبوعات دي رسنۍ دي کتابونه چاپ سولې ژباړې وسوې دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي د ما استادانو راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثره شوم همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې په تداوي کې په درملنه کې وژړل راته تا یعنی پناه یې راوړه همدلي یې رانه غوښتله حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی
نازمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي دا راته وایي چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې دارو پوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې
والله کرکټه ربانی وایي ما لاواله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم او دا یو ښه کار یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه له اوله ما دې علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه مانا چې به در وپونې مسله موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش دی و ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سل او پوخا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نازمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایو کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوی کوي په شلو ورځو کې دا کار کوم په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کیږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولای. دا اصلا ادعاوي دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي. په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یوه مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګه موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپانې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکي دی، دغه کس مسلکي نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دی هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پیشډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. یو پخوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپانه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپو ټولنپو ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي، او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا مونږه ژور خپګان لرون کې سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرون کې کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وي چې خلک چې څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یوه متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوئ، یا مثلا تاسو ته ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاشت کې یواري په دریو څلورو شپږو میاشتو کې یواري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډیر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم تاسې اروپایانه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډرد مسلکي کړو.
بله، عظیم صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدای سي حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځیګر په وینه کې ده، ځیګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دری ژبې دي. د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعاری، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعاری په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجین او حتی دری ژبې مراجین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پپېږو، خو چې ته پښتو هم وایې موږ پپېږو. یا مثلا ما ته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسی، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي.
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي، له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه، له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامت اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی
ماتری پساس کی زیرو بام سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچا پام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواش کی غنچا پام سوائی سوائی پواشکی ون چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پواشکی ون چپم سوائی سوائی